یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ورځ مو پخیر. د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب لسمه ده چې د 2023 میلادي کال د نومبر له لومړۍ نیټې سره برابره ده. د خبرونه په خبرونو پیلو. متحد ایالات وایي چې د افغانستان په پلازمینه کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری له وژل کېدو وروسته طالبان باید د نړیوالو د باور د ترلاسه کولو هڅه وکړي او دا کار یوازې د خپلو اقداماتو په وسیله کولی شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نت پرایس پرون په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې متحد ایالات به هغه ظرفیتونه خوندي وساتي چې په وسیله یې په یو اړخیز ډول له افغانستانه د امریکا او د امریکا د متحدانو پر ضد د هر راز ګواښ مخنیوی کولی شي. په دې اړه جزئیات وړاندې په خبرونه کې راځي. د جرمونو نړیوالې محکمې ICC د افغانستان د اړوندو بشري قضیو د څیړنې د بیا پیل امر کړی. د دې محکمې قاضیانو پرون حکم وکړ چې څارنوال کریم خان کولی شي د افغانستان د اړوندو بشري جرمونو د ادعاو د قضیو څیړنه پیل کړي. تمه ده چې څارنوال کریم خان چې د افغانستان اړوندو قضیو څیړنه د ته ورلغاړې ده، د طالبانو او د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې لخوا د ادعا شویو جرمونو په اړه څیړنه پیل کړي. د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د نړیوال شل اووریز جام د لوبو په لړۍ کې سیالي د سریلانکا په بریا سره پای ته ورسېده. افغانستان سریلانکا ته د 1550 منډو هدف ټاکلی و او د سریلانکا لوبډله په 19 اوور کې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو سره دې هدف ته ورسېده. افغان لوبډلې مخکې له دې په نړیوال جام کې انګلستان ته هم لوبه بایللې او له نیوزیلند او ایرلند سره د باران له کبله لوبې لغوه شوې. افغان لوبډله د جمعې په ورځ له کوربه استرالیا سره هم لوبه کوي، خو په نړیوال جام کې د پاتې کېدو امید یې تقریبا له منځه تللی دی. روسیه او مولداویا ل خپل خاورو دی یو بل د ډیپلوماتان ایستلی دي. پرون د لومړي ځل لپاره مولداوا وروسته له هغه د روسیې یو ډیپلوماټ ته د وتلو امر وکړ چې د اوکراین لخوا د روسیې یو پرزول شوی توغندی د مولداوا د شمال په یو کلی را پریوت. د دې توغندي پریوتو که څه هم مرګ ژوبله نه ده اړولې، خو په سیمه کې د څو کورونو کړکۍ ماتې کړي دي. د مولداوا له پریکړې څو ساعته وروسته مسکو هم اعلان وکړ چې یو مولداوایي ډیپلوماټ یې اخراج کړ. روسیې پرون یو ځل بیا پر اوکراین لسګونه توغندي وتوغول چې تر ډیره یې هدف د انرژۍ تاسیسات وو. او په داسې حال کې چې روسي ځواکونه هڅه کوي د اوکراین خرسون سیمه تر خپلې ولکې لاندې وساتي، مسکو له دې نیول شوې سیمې د اوکراینیانو د جبري ایستلو عملیات پراخوي. ولادیمیر سالدو چې د مسکو لخوا د خرسون د ولی په توګه ټاکل شوی پرون اعلان وکړ چې د اوو نورو ولسوالیو اوسیدونکي به هم له سیمې وځي. دا په داسې حال کې ده چې په سیمه کې د مسکو لخوا ګمارل شویو چارواکو درې ورځې مخکې اعلان وکړ چې له خرسون سیمې څخه د خلکو د ایستلو عملیات پای ته رسېدلي. یوه اونۍ مخکې روسي چارواکو ویلي و چې دوی په پام کې لري له خرسون سیمې 15,000 کسان وباسي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اورېدل. قدرمن اورېدونکو، راسره اوسئ. د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. د افغانستان په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان د څرګندونو جزئیات به واوري. د ختیځ نورستان خلک وایي هغه ناروغي چې چارواکو کولرا بللې ده تر اوسه هم نه ده کنټرول شوې.
مرض تداوی لپاره هلې ځلې خو کېږي، دومره ضرورت چې هلته دواګانو ته دی دومره دسترسي نشته په دې ولسوالۍ کې.
په نورو موضوعاتو کې، افغانستان د سریلانکا پر وړاندې لوبه بایلوده او د پکتیا د زازی اریوب ولسوالۍ منډهیر سیمې ته د سیلانیانو ورتګ ډیر شوی دی.
کله چې دلته اریوب زازی ته راورسېږي او دغه مرض د پاکستان او د افغانستان سیمې ته راورسېږي، هغه ټول د لارې خرابي او دا څومره زحمت چې لارې کې تیریږي هغه ټول د چا د یاد نه دي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د روسیې ولسمشر وایي د ارمنستان او اذربایجان ترمنځ د سولې پر وړاندې ځینې د اختلاف وړ ټکي تر اوسه پاتې دي. او په 25 دقیقې اونیز پروګرام کې پر دې بحث کوو چې د امنیت په ټینګښت کې د حکومتونو او وګړو مکلفیتونه کوم دي.
امنیت اصلا د حکومتونو کامیابي نه ده، د ولسونو کامیابي ده. خو مکلفیت د بیا ګین دی حکومت په کولغه کې راځي چې په دګر کې حکومت باید درجه شي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو لمړی موضوع ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان هغه مهال کولای شي د نړۍ باور ترلاسه کړي چې اقدامات یې سم او له خپلو کړنو سره سم برابر شي. د دې وزارت ویاند نیت پرایس پرون ناوخته وویل په کابل کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری ته په پناه ورکولو سره طالبانو د دوهې له تړون او له نړۍ سره د خپلو هغو تکراري ژمنو سرغړونه کړې چې ویلي و د افغانستان خاوره د ترهګرو لپاره خوندي ځای نه دی. پرایس دا هم مهمه وبلله چې طالبان باید د افغانانو هر ډول حقونو ته درناوی وکړي. په دې اړه جزئیات د امید زهیرمل په راپور کې واورئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری لوژل کې دروسته طالبان باید د نړۍ باور خپل کړی او دوی دا کار یوازې د خپل کړونو لاله کولای شي. نیت پرایس پرون رسنیو ته وویل په کابل کې د القاعده شبکې مشر د پپانا ورکول سره طالبانو د دوهې تړون او لنړیوالو سره د افغانستان د خاورې د خوندیتوب پاړه خپل کړو ژمنو سرغړونه کړي. د پرایس په خبره دوی واضح کړی چې امریکا او نړیوال متحدین به اجازه ورنکړي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو لپاره په خوندي پټنځای بدل شي او دوی او نړیوالو همکارانو ته ګواښ پیښ کړي. د دې ترڅنګ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان د افغانانو بشري حقونه د نجونو ښوونځي او د مذهبي او قومي لږکیو ازادي هم د اندېښنې وړ وبلل.
Every time we have engaged with Taliban including most
هر کله چې موږ طالبان سره خپل شویو لدی ډلې ورستیو کې چې ټام ویست دوه کې له طالب استادو سره وکتل موږ د بشري حقوقو د خوندیتوب اړتیا مطرح کړه. دا نه یوازې دا چې موږ له طالبان سره هر ډول اړیکه لرو مهمه ده بلکې یو ضروری امر دی. تر ټولو مهمه هغه ژمنه دي چې طالبان خپل خلکو سره ښکارا او په بیا بیا تکرار کړي. دوی ویلي چې د افغانانو نړیوالو حقوقو او ازادیو ته بدرانوي کوي اجازه ورکوي او هر هغه څه چې نړیوال او بنسټیز حق وي عملي به کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دا کوڅندنه هم کوي چې جمهور رئیس بایدن ډیر روښانه ویلي دوی به په افغانستان کې د ګواښونو او هر ډول اندېښنې د لمنځوړو لپاره خپل وړتیا خوندي وساتي. له طالبانو مو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د نویو څرګندونو او ترخوای له افغانانو سره د خپلو ژمنو د عملي کولو په اړه وپوښتل خو ویندویانو یې ځواب را نه کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت داسې مهال له نړۍ سره د طالبانو لخوا د شویو ژمنو د عملي کېدو او د کړنو سمون غواړي چې د دواړو لوریو ترمنځ د نویو مذاکراتو د پیل راپورونه هم ورکړل شوي دي. هغه چې طالبانو رد کړي او متحده ایالاتو پرې لا تبصره نه ده کړې. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایان نیت پرایس پرون دا هم وویل چې دوی له طالبانو سره خپلو اړیکو او تعامل ته دوام ورکوي او له دې ډلې سره د دوی ځانګړي استازي ټام ویست له ترهګرۍ سره د مبارزې په ګډون د متحده ایالاتو د ګټو په اړه ګټورې خبرې کړې. امریکا داسې مهال په افغانستان کې د بشري حقونو په خوندیتوب او د طالبانو لخوا د خپلو شویو ژمنو په عملي کېدو ټینګار کوي چې یو شمېر افغانان لا هم د خپل ځان پر وړاندې ګواښونه جدي بولي او په دې هڅه کې دي چې له افغانستان ووځي. هغه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم له افغانستانه د وتونکو افغانانو په اړه د خپل هیواد ژمنه تکراروي او وایي د هغو کسانو د ځای پر ځای کولو لپاره به هر اسانتیا برابر کړي چې غواړي له افغانستان ووځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ژمنه داسې مهال تکراروي چې د فوټبال د نړیوال جام له امله قطر له متحده ایالاتو غوښتي چې د دې سیالیو تر پای پورې له افغانستانه د تخلیه پروسه وځنډوي. خو امریکا وایي دوی هر ډول احتمالي خنډونه په نښه کوي او هدف ته د رسیدو لپاره بدیلو ترتیباتو ته چمتو دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ختیځ نورستان اوسیدونکي وایي هغه ناروغي چې سیمه ایزو چارواکو کولرا بللې ده تر اوسه په دې سیمه کې نه ده کنټرول شوی. د دوی په وینا تر اوسه د دې ناروغۍ له کبله یو شمېر کسان مړه شوي هم دي. خو د روغتیا د برخې سیمه ایز چارواکي بیا وایي چې تر ډېره یې دا ناروغي کنټرول کړې. د ازادۍ راډیو خبریال او په دې اړه نور جزئیات.
د نورستان په ختیځ کې د برګمټال او کامدیش ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې په سیمه کې لتیرو دوه میاشتو د کولورا یا د نسناستي ناروغي پیدا شوې چې تر اوسه پرې سلګونه کسان اخته شوي او یو شمیر پرې مړه شوي هم دي. د دوی په خبره چې ډاکټرانو او روغتي کارکونکو د خپل شته امکاناتو او درملو څخه د ناروغانو درمل نه کوي، خو نورو زیاتو درملو ته اړتیا ده. د برګي مټال قومي مشر حاجی غلام الله نورستانی په سیمه کې د کولورا ناروغي د شتون په اړه وایي:
دا مرض تقریبا دوا میاشتې کېږي په دې وطن کې روان دی. یو نیم خلک د دې مرض له لګېدو سره مرحلت وکړه. مرض تداوی دپاره هلې ځلې خو کېږي، دومره هلې ځلې چې دومره ضرورت چې هلته دواګانو ته دی دومره دسترسی نشته په دې ولسوالۍ کې.
په نورستان کې روغتیایي مسؤلین هم مني چې په کامدیش، برګي مټال او یو شمېر نورو سیمو کې څه موده وړاندې د نس ناستې ناروغي پیدا شوې وه چې دوی کنټرول کړي، خو لا اوس هم یو شمېر کسان پرې اخته دي. د سیوډن همکاري مؤسسې یو تن مسؤول ډاکټر تاولا ساپی ازادي راډیو ته وویل:
د سویډن موسسې په خپل وخت سره د عامې روغتیا ریاست سره په هماهنګۍ او د یونیسف او ډبلیو ایچ او نور همکار موسساتو سره په همغږۍ واقعیت یې په خپل وخت سره کنټرول کړی دی. اوس هم کیدای شي یو نیم ناروغي په منطقه کې وي. زموږ ټیمونه هلته موجود دي او ټول روغتیایي مراکز دې ته چمتووالی لري او په کافي اندازه موږ ورته دوا او امکانات لرو. د نیکموک او شتګل او چپو او د دغه ساحو څخه یو نیم مریض راځي.
د نورستان په کامدیش او برګي مټال کې د کولورا د شتون او د درملو له کمی خلک په داسې وخت کې شکایت کوي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د پرله پسې بارانونو او سیلابونو له امله د څښلو اوبه ککړې شوي او د کولورا په ګډون د نورو ګڼو ناروغیو د پیدا کېدو سبب شوي.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. لکه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د افغانستان ملي لوبډلې نن د نړیوال شل اووریز جام د لوبو په لړۍ کې خپله مسابقه د سریلانکا پر وړاندې وبایلله. افغانستان سریلانکا ته د 1550 منډو هدف ټاکلی و او سریلانکا د څلورو لوبغاړو په سوځېدو سره دې هدف ته ورسېده. په دې اړه د جزئیاتو لپاره دا شیبه امید زهیرمل په مستقیمه اړیکه سره ده او نور جزئیات راکوي. زهیرمل صاحب،
کل صاحب، دا سیالي د افغانستان لپاره د نړیوال جام د دوام لپاره چې په دې سیالیو کې پاتې شي ډېره مهمه وه، خو تالیو کار ورنه کړ او افغانستان سریلانکا نه دا لوبه وبایلوده. تاسې هم وویل افغانستان 1550 منډې هدف وټاکه. پایل د افغان لوبغاړو ډېر ښه و، په میډل آرډر یا په منځ کې هم دوی ښه ولاړل، اما پای زموږ ښه نه و. په کار دا و چې افغان لوبډلو ښې منډې جوړې کړې وي او 360 منډو هدف ټاکلی وی، خو هلته ونه رسېدل. 1440 منډو باندې دوی شل اوونه پای ته ورسېدل او اتو لوبغاړي او شل. په لوبغاړو کې د افغان توپوهونکو له ډلې یوازې رحمان الله ګربز و چې 28 منډې وکړې، پسې عثمان غني 22 او همدغسې پسې کمې منډې نورو لوبغاړو جوړ کړې. په توپ اچونکو کې بیا هم د سریلانکا تر ټولو ښه باولینګ چې وکړ دوی، ډېر یو قوي بالر چې سلوا دی هغه وکړ، هغه درې لوبغاړي د افغانستان آؤټ کړل او خورا ښه وځلېد د افغانانو پر وړاندې. په توپ وهنه کې بیا هم همدغه سلوا تر نسبت د سریلانکا د نورو توپوهونکو په پرتله ښه وځلېد. د 68 ناټ او چې و هم نسوځېد منډې جوړې کړې، وهلې او د خپل لوبډلې د بریا لپاره خورا مهمه لوبه وکړه. دې سره سریلانکا د خپل د ای ګروپ چې دی شپږ لوبډلې پکې د څلورو غوړو ځایونو ته لاره پیدا کړه. اما افغانستان په نړیوال جام کې د افغانستان سفر پای ته ورسېد، اما یوه لوبه بله چې آسټرالیا سره ده هغه به وکړي.
ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو امید زهیرمل و چې د افغانستان او سریلانکا د نننۍ لوبې په اړه جزئیات راکول. په غزنی کې په لومړي ځل د کونګ فو د ملي لوبو د غوراوي سیالۍ پیل شوې. په دې سیالیو کې به د هیواد له 68 ولایتونو څخه شاوخوا 200 ورزشکاران ګډون کوي او بیا به 45 تنه د کونګ فو ملي لوبډلې ته لاره مومي. د ازادۍ راډیو خبریال او په دې اړه نور جزئیات.
په هیواد کې د کونګ فو ملي سیالۍ 14 غوراوي پړاو په غزنی کې پیل شوی. دغه سیالیو ته د هیواد له 26 ولایتونو څخه شاوخوا 200 ورزشکاران راغوښتل شوي چې له ډلې به 45 ورزشکاران کونګ فو ملي لوبډلې ته لاره پیدا کړي. د کونګ فو ملي فدراسیون رئیس حبیب الله پایز د یادو سیالیو د پرانستنې په وخت رسنیو ته وویل د کونګ فو ملي سیالیو څوارلسم پړاو د غزنی ولایت په کوربتو پیل شوي او څلور ورځې به دوام وکړي. نوموړي وویل پخوا به دغه ډول سیالۍ په مرکز کابل کې کېدې، خو سږ کال دا سیالۍ د بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست په نوښت په ولایتونو کې کېږي چې له نیکه مرغه غزنی ته لومړیتوب ورکړل سوی.
د دغه سیالیو هدف دا دی چې د لوړ استعداد لرونکي او تکړه ځوانان وپیژني تر څو په ملي ټیم او د هیواد او نورو هیوادونو په کچه سیالیو کې برخه واخلي.
ښاغلی فایز د دغه سیالیو د ترسره کولو موخه د غوره لوبغاړو پیژندل، ورزش ته د ځوانانو هڅول او د ورزشي فعالیتونو پراخول بولي. دا لومړی ځل دی چې کونګ فو ملي سیالۍ په غزنی کې کېږي. دا دغه سیالۍ په پرانیز غونډه کې د افغانستان د بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست سرپرست انجینر نظر محمد مطمئن هم خبرې وکړې. هغه ورزشکارانو ته ډاډ ورکړ چې پرته له کومې ویرې دي خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي او اولمپیک کمیټه په هیواد کې د ورزشي چارو د ملاتړ لپاره ځانګړي برنامې لري. هغه زیاته کړه، موږ هڅه کوو چې په هیواد کې د ورزشکارانو په وړاندې پرتې ستونزې حل او ورته پر وخت رسیدنه وکړو. دا مطمئن په خبره د بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست په پام کې لري د ورزشي چارو د ښه مدیریت له ورزشي بنسټونو سره په بشپړه توګه همغږي او د ورزشکارانو په وړاندې د خپلو مسؤلیتونو په درکولو او په ټول هیواد کې له یوې منظمې او وړ برنامې سره ډګر ته راغلي دي چې دغه کاروان نور هم پر مخ بوځو. هغه زیاته کړه، پلان لرو چې په نږدې راتلونکي کې په نورو ولایتونو کې هم ورته سیالۍ په لاره واچوو او خپل سپورتي فعالیتونه پراخ کړو چې موخه مو له دغه ډول لوبو څخه په ولایتونو کې د ورزش ترویجه ول دي. بل لور ته د کونګ فو لوبې ورزشکاران چې غزنی ته راغلي خوشي شوي او وایي دا لومړی ځل دی چې له مرکز کابل څخه پرته په ولایت کې په دغه سیالۍ کې ونډه اخلي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
شیبه وروسته قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د روانو چارو په اړه نور موضوعات هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د ارمنستان او اذربایجان ترمنځ یو سولهییز جوړجاړي ته د رسیدو لپاره ځینې د اختلاف وړ مسایل تر اوسه پاتې دي. پوتین دا څرګندونې وروسته له هغه وکړې چې هغه پرون د تور سمندرګي پر غاړه په سوچي ښار کې د دواړو هیوادونو د مشرانو د یو غونډې کوربه و. پوتین دا غونډه د دې لپاره رابللې وه چې د ناګورنه قرباغ د لانجمنې سیمې پر سر د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکېچ ته یوه دایمي حل لاره پیدا کړي. نوریاس نوري د موضوع جزئیات اوروي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ارمنستان او اذربایجان له مشرانو سره خبرې ترسره کړې ترڅو د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوږدې مودې کړکېچ د هواري لپاره یوه حل لاره ومومي، خو د کوم پرمختګ اعلان یې ونه کړ. دغه غونډه پرون دوشنبه د تور سمندرګي د غاړې په سوچي ښارګوټي کې وروسته له هغې ترسره شوه چې یوه میاشت وړاندې د دغو د قفقاز د سیمې د ګاونډیانو ترمنځ خونړۍ نښتې وشوه چې د دواړو ترمنځ د 2000 کال له جګړې وروسته یې ساری نه و لیدل شوی. پوتین د ارمنستان له صدر اعظم نیکول پاشینیان او د اذربایجان له ولسمشر الهام علیف سره له خبرو وروسته وویل چې د سولې یوې نهایي موافقې ته د رسیدو لپاره د اختلاف وړ یو شمېر مسایل پاتې دي، خو په دې اړه یې نور جزئیات ورنه کړل. پوتین له دې سره سره دا غونډه ډېره ګټوره وبلله. په هغه ګډه اعلامیه کې چې د دې غونډې په پای کې خپره شوې، ارمنستان او اذربایجان ژمنه کړې چې له ځواکه به کار نه اخلي او د بل د ملي حاکمیت ځمکنۍ بشپړتیا او د سرحدونو د نه نقص اصولو ته د درناوي په ترڅ کې به خبرې اترې مخته وړي. په اعلامیه کې همدارنګ ویل شوي چې دواړه هیوادونه به د اړیکو د عادي کېدو، سولې او ثبات د ټینګېدو او هم د سیمې امنیت او اقتصادي پرمختګ لپاره هڅې کوي. ارمنستان او اذربایجان د ناګورنه قرباغ د سیمې پر سر له کلونو راهیسې تربګني پالي. ارمن ټبرو بلتون پالو د 1990 لسیزې په پیل کې د جګړې په ترڅ کې د ناګورنه قرباغ ډېرې هغه سیمې ونیولې چې اکثریت اوسېدونکي یې ارمنان دي. په دغه جګړه کې شاوخوا 10,000 کسان ووژل شول. دواړو لورو په 2000 کال کې بیا د دې سیمې پر سر جګړه وکړه چې شپږ اونۍ دوام وکړ. په دغه جګړه کې چې د روسیې په منځګړیتوب په یوه اوربند سره پای ته ورسېده، د دواړو لورو په زرګونو کسان ووژل شول. د دغه جګړې په نتیجه کې ارمنستان د دې سیمې پر یو شمېر هغو سیمو کنټرول له لاسه ورکړل چې د اذربایجان برخه وه. پر دې سربیره اووه نورې سیمې هم اذربایجان ونیولې. د د یاره مسته شوی اوربن پترس کې موسکو شاوخوا 2000 سرتیری په سیمه کې ځای په ځای کړی چې د 16 ساتونکو په توګه رول لوبوي. د روسي رسنیو د راپورونو له مخې د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان له دې غونډې مخکې ویلي وو چې دی چمتو دی چې د سوچي په غونډه کې په سیمه کې د روسي ځواکونو 16 ساعت ماموریت تر 2 لسیزو پورې وغځوي.
خبرونو ور اخوا
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمنو اوریدونکو، اوس ګورو چې د لویدیز مطبوعاتو د افغانستان اړوند کوم مطلب خبره کړی دی. برتنوی انډیپندنت ورځپاڼه په خپل پرونی غنډه کې هغه ویډیو او ورسره یو مطلب خپور کړی چې یو طالب په بدخشان ولایت کې د څو معترضو محصلو نجونو د وهلو په حال کې ښیي. دا ویډیو هغه مهال ثبت شوی چې د بدخشان پوهنتون یو شمیر محصلو نجونو د برقې د اغوستو امر له پامه وغورځاوه او په عادي حجاب کې پوهنتون ته ولاړې، خو طالبانو یې مخه ونیوله. ورځپاڼه د مطلب په دوام لیکي چې د بدخشان پوهنتون رئیس نقیب الله قاضی زاده د وسلوال طالب لخوا د نجونو د وهلو ټکولو پر خبره اعتراف کوي. انډیپندنت د مطلب په پای کې د افغان ښځو د هغو اعتراضونو یادونه کوي چې تېره اونۍ د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د بندېدو پر ضد د کابل د ځینو سیمو د څو ښوونځیو مخې ته وکړل، او لیکي چې د تیر کال د اګست په 15مه د نجونو پر تعلیم او په عام محضر کې د هغو پر ښکاره کېدو د بندیز له لارې د افغان ښځو ځپل پیل کړل. فاینانشل ټایمز ورځپاڼه د تازه معلوماتو پر بنسټ خبر ورکوي چې د طالبانو لخوا د مخدرو موادو پر کار، قاچاق او تولید له بندیز وروسته په افغانستان کې د نشه یي موادو بیې لوړې شوې دي. ورځپاڼه په عین حال کې یادونه کوي چې په افغانستان کې پر مخدرو موادو د بندیز د عملي تطبیق ډیر لږ شواهد لیدل کیږي. فاینانشل ټایمز د برتانوي ټولنې السس لخوا د ورکړل شویو معلوماتو پر بنسټ لیکي په 13 اپریل میاشت کې د طالبانو لخوا پر مخدرو موادو د بندیز له اعلان وروسته د تریاکو په بایو کې 50% زیاتوالی راغلی، او د میتامفیتامین چې د کریستال او ګولۍ په نوم یادیږي هم بایل وړي شوې دي. دا معلومات د سټلایټ له لارې د اخیستل شویو تصویرونو په وسیله برابر شوې دي. ورځپاڼه زیاتوي د افغانستان د نشه یي موادو بیې وروسته له هغه لوړیږي چې طالبانو د مخدرو موادو له قاچاق څخه د ترلاسه شویو پیسو په مټ د 40 کلن وسلوال فعالیت په دوام بندیز پرې لګولی. افغانستان له هم د تریاکو او هیروین د تولید له پلوه د نړۍ لومړی هیواد دی، خو اوس یې د فاینانشل ټایمز په وینا د کریستال تولید ته هم مخه کړې ده. ورځپاڼه د څارونکو له قوله لیکي چې وایي که څه هم تر ډیره داسې نه ښکاري چې طالبانو به دا بندیز په بشپړ ډول عملي کړی وي، خو د دوی په باور باید د طالبانو لخوا د پوره بندیز او په بازار کې د نشه یي موادو د احتمالي کمښت له ویرې لوړې شوې دي. د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د پکتیا ولایت د زادی اریوب ولسوالۍ منډهیر سیمې ته د سیلانیانو تګ زیات شوی، خو سیلانیان وایي چې د دوی لپاره په دې ځای کې د وخت تیرولو لازمې اسانتیاوې نه دي برابرې شوي. په پکتیا کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي دوی په یاده سیمه کې د تفریحي ځایونو د جوړولو لپاره یو لړ پلانونه لري چې په راتلونکي پسرلي کې به پیل شي. زادی اریوب د پکتیا یوه شنه غرنۍ او ځنګلیزه سیمه ده چې طبیعي ښکلاګانې لري.
په دې وروستیو کې د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه د پکتیا د ځاځیاریوب ولسوالۍ د طبیعي منظرو د لیدلو او هلته د تفریح او ساتیرۍ لپاره د خلکو ورتګ ډیر شوی دی. ځاځیاریوب د پکتیا هغه سیمه ده چې طبیعي ښکلاګانې، پاک او صافه هوا، همدارنګه ګډ ځنګلونه لري. سیلانیان غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت د ځاځیاریوب په تفریح ځایونو کې هوټلونه، پارکونه او د تفریح نور ښکلي او مجهز ځایونه جوړ کړي. د کابل اوسیدونکي وحیدالله ازادۍ راډیو ته وویل:
ولا لار زخت ډیره خرابه ده، خو کله چې دلته اریوب ځاځي ته راورسېږي او دغه مرز د پاکستان او د افغانستان سیمې ته راورسېږي، هغه ټول د لارې خرابي او دا څومره زحمت چې لارې کې تیریږي هغه ټول د چا د یاد نه دي. او داسې یو ښایسته فضا ده، داسې نه ده چې یوازې د مجرد الوکانو لپاره، یا داسې یو فضا چې هر څوک نشي ورته راتللی، یعنی فامیلی هم کولی شي چې دلته راشي.
د بامیان ولایت اوسیدونکی حسام الدین چې د هغوی سیمې ته هم ډیر خلک د سیاحت او تفریح لپاره ورځي، د ځاځیاریوب د منډیر طبیعي ښکلاګانې ستایي او وایي که سیلانیانو ته اسانتیاوې جوړې شي نو ډیر خلک به یې لیدلو ته ورشي.
دلته
نور څه کمی نشته، خو باید هڅه وشي چې د خلکو لپاره تفریح ځایونه جوړ شي، داسې اسانتیاوې رامنځته کړي چې خلک خوند ځینې واخلي. او بیا خپل زایونه ته ولاړ شي
مردم راحت بتونه بس لذت ببرن برا پشت کار.
هدایت الله وحدت چې د سیبی تله کاپیسا ولایت څخه راغلی وای دا سیمه ډیر ښکلی منظرې لري، خود خوراک او اوسېدو لپاره پکې زایونه نشته.
زه خپل هم د کاپیسا ولایت څخه راغلم، ډیر خوندور تفریح ځای دی، لکه هوټل او د شپې ځای دغه کمبودیت شته دی. او دلته که چیرې دولت خپله دلته یو پارک چتری جوړې کړه او هوټل یې جوړ کړه، دولت ته می وعد جوړیږي. دلته
د وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ د تنګي درې اوسیدونکی میر سلیم هم د خپلو یو شمېر ملګرو سره د تفریح لپاره ځاځي اریوب ته تللی وایي دا ډیره ښایسته سیمه ده. خکولی طبیعی منظری رنی او سڑی او با همدارنگ زرغوزی چارمغز او نور خیمی ویلری خلاره خراب ده اولدی کبل دیر خلق را تک تبخه نگوری.
ده خودم را خوندوار سحا ده، دیر اخه سحا ده، مو پرون را علوی تو ملگری نورم را سرا دی، دیر طبیعی منظری لیری، دیر خوب بلی ری که جنوزی و چارمغ و داشتان میویلری، دیر خوندوار زایده، تپرید پر دیر مناسب زایده. لار خراب ده دری تلور تا خلق خامه سرک مایزل که چیر دل را جوڑا شی که دیشی ده لارم کم شی نتلور تا تلار ده که دیشی یونیم ست دو ست که خلق را ورسیگی و دیر خلق به دل تراشی.
بلور تا ده پکتیا ده کرنی و مالداری ریاست چاروکی وایی که پا میلی پارک بانده ده زازیاریوب ده مندهیر ده تفریه سیمه ده بددولو پا حد سکیدی. دیاده داره رئیس مولوی عبدالروف سید ویل
ده کرنی ریاست په پام کې لري چې د زیاریبو لپاره څه سهولتونه رامنځته کړي چې په هغو کې د هوټلونو جوړول دي، همدا رقم ته د اوبو سهولت، دوکانونو او د کلینیک سهولت، د سرک سهولتونه دي. انشاءالله موږ اراده لرو چې په راتلونکي کې دا پلان سرته ورسو.
د یادونې وړ ده د پکتیا د زیاریوب منډیر یوه شنه سړه او ځنګلي سیمه ده چې څو لسیزې وړاندې پکې د پکتیا پروژې لخوا چې د جرمنیانو له طرفه مالي ملاتړ کېده منظمې ونې کینول شوې او ثمر ته رسېدلې وې، خو په تېرو څلورو لسیزو جګړو کې د نور افغانستان په شان د منډیر دا ځنګلي زوشنه سیمه هم سخته زیانمنه شوې ده.
د پکتیا ولایت د ځاځیاریو ولسوالۍ د منډهیر سیمې د ښکلاو په اړه راپور مو اورېده. دا او د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو چارو په اړه نور راپورونه، خبرونه، مرکې، ویډیوګانې او نور مطالب د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه کتلی شي. ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده.
ولسواکی دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده، بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعات ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
را سره اوسې. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوهمه نیمه کې په 25 دقیقې اونیز بحث کې به هم زه احمد تکل له تاسو سره اوسم. خو له هغه مخکې ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، زه مجاهد محمد هاشم د لغمان کرغې ولسوالۍ خبرې تاسو د رادیو له طرفې نه د سرې میاشتې په نامه باندې ترکیه اعلان وکړ چې موږ د کوم خلک چې ډیپورټ کړي دي هغو ته کومک په افغانستان کې کوو. د هغې هېڅ موږ ته نتیجه معلومه نه شوه، دغه کوم ډیپورټیان چې دي هغو دغه تذکری او فورمې موږ سره جمع دي. موږ له چانه پوښتنه وکړو، دلته چې هره سرې میاشتې ته ځو هغوی وایي چې موږ د پروګرام باندې خبر نه وي. د ترکیې د سرې میاشتې نه پوښتنه وکړه، ترکیې سره میاشت دلته ستنه.
السلام علیکم، د ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه اونی کې وړاندې کوم. طالبان غواړي چې د خلکو د لاسه نمایندګي وباسي او د خلکو د لاسه د خلکو شخصي شتمني واخلي چې شل کاله د خلکو په لاسو کې وي. نو دغه د لوټکولي چارواکو په هیله دا ده چې دغه کار مخنیوی دي وکړي، په زرګونو خلک بیا کار کوي په افغانستان کې. یوازې دا نه چې په یو ولایت په هر ولایت کې په ټولو ولایتونو کې خلک بیا کار کوي، خلک د بیکاري سره مخامخ دي. په دې پر ځای چې خلکو ته کار پیدا کړي، د خلکو د لاسه کار اخلي. وسلام.
السلام علیکم، زحمت ما د لغمان ولایت لشن ولسوالۍ سایکل درې د پراډولۍ د وسیدونکو ما فعلاً په ایران کې مسافر یم. موږ د پخواني امنیتي ځواکونو یو سربازانو او ما سره ورور ده او اوس فعلاً د انارو باغ کې کار کوو. څه وکړو، افغانستان کې حالات ډېر ترنګلی او بیا موږ امنیتي ځواکونو ته هېڅ کار زمینه مساعده نه وه. او راغلو او ګران هیواد افغانستان هم پرېښود. دا د افغانستان یو تحولات د نسوکو دا د پوری چارواکي کار و مونږ سربازان خو هېڅ ملامت نه و. څه چې امنیتي ځواکونو کې و هېڅ ملامت نه و. دا د مشرانو کار و نسوکو. اوس دلته کاروبار کوو انشاءالله. شکر الحمدللہ مونږ خپل په زندګی باندې ډېر خوشاله کاروبار کیږي او انشاءالله څنګه شپږ سو روپۍ مونږ د افغانستان پیسې انشاءالله مونږ د ورځې یادو او مسخه دغه هېوادوالو ته ډېر زه خپه یم چې کوم حالات افغانستان کې د تلویزیون د لارې نه ګورو. زمونږ هغه خویندې هغه ورونه هغه تعلیمونه چې کوله اوس د تعلیم نه بې برخې دي او خدای دې وکړي چې دغه امارات اسلامي مجاهدین د دغه زمونږ خویندې